یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته موزنور یاست. نوري هرکلی کوم. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت یوې تلپاتې سولې ته بشپړې ژمندۍ غواړي. دغه هدف د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر اړخیزو خبرو له لارې ترلاسه شي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د راپورونو برخه پیل شي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل خبرونه اوروي.
د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د امنیتي تړون په اساس هیڅ چا ته وسلې نه ورکول کیږي. ولسمشر اشرف غنی د بامیان د وضعیت د څیړنې لپاره د ولایت ته تللی او په اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو پر ضد اعتراضونه روان دي. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اوسنی چانس بې ساری دی. په داسې حال کې چې په دوها کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی تر اوسه هم د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته د کړنلارې په اړه نتیجې ته نه دي رسیدلي. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې د یو سیاسي جوړجاړي او په هیواد کې د سولې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ شته او باید له دې فرصت څخه له دې بې ساري فرصت څخه ګټه واخیستل شي. خلیلزاد د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اعلامیې هرکلی کړی چې په هغې کې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت، یووالي او خپلواکۍ ټینګار کړی. ولسمشر اشرف غنی د بامیان ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره نن د ولایت تولار د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی به په بامیان کې د یکاولنګ درې سوف د سړک د رغونې چارې هم وګوري. همداراز په پام کې ده چې ولسمشر د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون د حکومت د مشرتابه ځانګړې امنیتي غونډه په بامیان کې جوړه کړي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي چې د امنیتي تړون په اساس هیڅ چا ته وسلې نه ورکول کیږي. ښاغلی اندرابی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل امنیتي تړون له جرمونو سره د مبارزې لپاره په کابل او نورو ښارونو کې د پولیسو او خلکو ترمنځ یو اخلاقي تفاهم دی، نه د وسلو ویش.
دې کې هیڅ نه وه داسې پلان چې چا ته سلا ورکړو، مهمات ورکړو یا څه ملیشي شامل هم نه ده او زه او موږ ټول دې سره مخالف یو.
ښاغلی اندرابی دا هم ویل چې د امنیتي تړون بل هدف د کابل ښار د ترافیکي نظم له ښېګڼې سره مرسته ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په بیلاروس کې نن بیا هم د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې په پام کې دي. له دې یوه ورځ مخکې امنیتي ځواکونو په پلازمینه مینسک کې سلګونه ښځینه مظاهراتیانې چې د یو لاریون په ترڅ کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله ونیولې. تمه ده چې نننۍ مظاهرې ماسپښین مهال پیل شي. د اګست د نهمې له انتخاباتو راهیسې چې لوکاشینکا د هغو ګټونکی اعلان شو، په بیلاروس کې په تیره یوه میاشت کې پراخې مظاهرې روانې دي. په اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو پر ضد اعتراضونه روان دي او په دې ترڅ کې نن د جرمني په لویدیځ ښار دوسلدورف کې اعتراضونه پلان شوي دي. په لندن کې پرون قهرجنو معترضانو له پولیسو سره اخونډاب وکړ. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د لندن ښاروال صادق خان خبرداری ورکړ چې د کورونا د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله به یو لړ محدودیتونه وضع کړي. د برتانیا حکومت تېره اونۍ تر شپږو کسانو پورې د زیاتو خلکو پر غونډو بندیز ولګاو. له دې مخکې صدر اعظم بوریس جانسن ویلي و چې هیواد ته د کورونا وبا دوهمه څپه را روانه ده. د کورونا د محدودیتونو پر ضد مظاهرې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې هم شوې دي. متحد ایالاتو پر ایران ټول هغه بندیزونه چې ملګرو ملتونو لګولي وو په یو اړخیز ډول ولګول، امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحدو ایالاتو نږدې اروپایي متحدانو مخالفت ورسره وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. متحد ایالاتو تر دې مخکې پر ایران د بندیزونو د دوام لپاره امنیت شورا ته یو طرح وړاندې کړی و، خو دې شورا موافقه ورسره ونه کړه. ایران مخکې له دې ویلي وو چې که بندیزونه چې په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي تمدید شول، له اټومي موافقې څخه به ووځي.
له اهم تکلنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت یو تلپاتې سولې ته بشپړ ژمن دی او غواړي چې دغه هدف د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر اړخیزو خبرو له لارې ترلاسه شي.
بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هغه مطبوعاتي اعلامیې هرکلی کوي چې په هغې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو ستاینه شوې ده او د افغانستان
د سولې د خبرو په اړه به د چارو د یو کارپو نظر واخلو. تر اوسه پورې په دوحه کې د دواړو لورو تر منځ کړنلاره نهایي شوې نه ده. ولې بامیان ته د افغان ولسمشر د سفر له حاله مو خبره و. د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي په ترین کوټ کې د روغتون ډاکتران اکثره وخت نه وي.
مریض پرون ماپشین را وستلی دی په عذاب دی گای وای پنډی کستی گای وای دغه دی پښتورګ میکروب نیولی دی په عذاب دی وای مرس وند اوس یا باسم نه ډاکټر ور دینه پرګرس.
په نړیوالو موضوعاتو کې امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګول. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ازادي راډیو نور بستی اونې خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري نوري دي خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کوي چې د سولې خبرو لپاره نیت نیک نیت وښيي او د تاوتریخوالي د کمولو سربیره بشر دوستانه اوربند ته غاړه کیږدي. د وزارت دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په ځواب کې کړي چې پکې د جګړې لښکېلو لورو د اوربند غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان دولت د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکوي چې دا هیواد بشپړ سولې ته ژمن ده. د ازادي راډیو خبريال امید زهیرمل د موضوع تعقیب کړی دی. زهیرمل صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نننی اعلامیه کې نور کومو ټکو ته اشاره شوې ده؟
روسیه په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه څرګندونو هم هرکلی شوی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل په حق لاندې کړي دي. ملګرو ملتونو دوه ورځې وړاندې په اعلامیه کې ولیکل چې دوی د افغانستان د شخړې د سوله ییز حل لپاره د سولې د خبرو هرکلی کوي او ښکیل لور یعنې د افغانستان حکومت او طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوا یې اوربند هم وکړي. د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه د سولې خبرو لپاره هڅونکې بلل ده او زیاتوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټولو غړو ته ډاډ ورکوي چې افغان دولت تلپات سولې راوستو د ژمن دی چې د یوې جامع او هر اړخیزې پروسې له لارې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي څو د دایمي او جامع اوربند سبب شي.
بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هغه مطبوعاتي اعلامیې هرکلی کوي چې په هغې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو ستاینه شوې ده.
روسیه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیوادو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د سولې په اړه هغه رول افغانستان حکومت مخ ته وړي کوم چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د شخړې پای ته رسولو لپاره لوبولی دی. اعلامیه کې روسیه دا هم یاده شوې ده چې افغانستان حکومت د امنیت شورا او ټولو نړیوالو متحدینو سره یو ځای پر طالبانو دا غږ کوي چې د سولې د خبرو پر وړاندې نیک نیت څرګند کړي، تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي، سو د سولې د خبرو د سولې د خبرو لپاره یو مثبته فضا رامنځته شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تېره شپه ناوخته ټویټونه وکړل او هغه هم د ملګرو ملتونو له دې پریکړه لیک څخه په ملاتړ ولیکل چې د مذاکراتو له لارې په افغانستان کې د سیاسي جوړ جاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ موجود دی او له دغه فرصت څخه باید په سم ډول باندې ګټه پورته شي.
بله زهین مل صاحب، د اوربند موضوع چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت راپورته کوي او وایي چې دا هیواد اوربند ته ژمن دی او له مقابل لوري هم غواړي چې باید اوربند ته غاړه کېږدي، د دواړو لورو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې دي د تېرې شنبې په ورځ، نن هم یک شنبې ده، تقریبا اته ورځې هغه د خبرو له مقدماتي پیل څخه وځي. په دې شپه اوو ورځو کې تر اوسه پورې دواړه لوري نه دي توانېدلي چې د خبرو کړنلاره نهایي کړي. د تر اوسه پورې دغه بهیر څه ډول هلته تللی، آیا له کوم پرمختګ کې شوی دی؟ وروستي معلومات څه دي د دواړو لورو لخوا؟
نورې صاحب، که څه هم د خبرو مقدماتي پایل چې پکې نړیوالو هیوادونو هم ګډون وکړ هغه شوی دی، مګر رسمي مذاکرات لا هم دواړو لوریو نه دي کړي. خو دوی د مذاکراتو له پایل وړاندې دواړو لوریو دا خو ګڼل چې یو طرزالعمل جوړ کړي، تر څو هماغه طرزالعمل بیا مذاکراتو ته پایل برابر کړي او د مذاکراتو په جریان کې هم هغه عملي شي. له تېرې دوشنبې راهیسې په دغه طرزالعمل باندې کار روان دی. متاسفانه هغه څه چې د هغوی د دواړو لوریو له پام دې ټکو باندې ویل کېږي نهایي شوی نه دی دغه طرزالعمل، او ځینې د اختلاف ټکي پکې شته دی دغه بحث زنډول دی. بیا لا بیل د ریزونه په دغه برخه کې شته دی، اما رسمن هیڅ یو مرجینه د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوي او نه هم د طالبانو تحریک وایي چې د اختلاف اومده ټکټ څه دي. البته یو شمیر مسائل د اجنډا په اړه باندې را مطرح کیږي، خو دواړه لوري وایي لا تر اوسه تګلار باندې بحث روان دی، نو د اجنډا بحث اصلا شرط نه دی او نه هم په اجنډا باندې بحث شوی دی. کوم تر ظلمل یا تګلار چې د مذاکراتو د پایل په برخه کې دا په دې کې یو شمیر ټکټ شته دی چې اختلاف رامنځته شوی دی، او دوی څکه چې دغه خبري دغه مسأله یا دغه سونه یا اختلاف چې د خبرو د لارې حل کړي. ما شي به وړاندې د افغانستان د روغې جوړې د مصالحې علي شورا له ویان فریدون خزون سره خبري وکړي، هغه دا ویل چې نن هم په دې باندې کار کیږي چې دغه طرزالعمل او د اختلاف ټکی حل شي او سره وي هو کړی ته په طرزالعمل باندې ورسیږي دواړه لوري.
بلې امید ظاهر مله تاسو نه مننه. د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د ملي ګوند مؤسس او مشر د افغاني ولسمشر سلاکار عادل بهرام هم له کابل سره وصل ده. عادل بهرام، خبرونه تکرار غلاست.
مننه کورودان.
په دواړو لورو باندې فشارونه مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د دولت او د طالبانو د دواړو لورو مرکچی پلاوی په قطر کې سره ناست دي. د تېرې شنبې راهیسې تر اوسه پورې کړنلاره نهایي کړې نه ده. د اختلاف د ځینو ټکو ویل کېږي، خو څرګنده نه ده چې دواړو لوري په کومو مشخصو ټکو اختلاف لري. تاسو چې دغه بهیر څاری، ولې دغه پروسه ډېره ځنډنۍ شوه تر اوسه پورې کړنلاره باندې دوی نه سره جوړیږي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب تاسو ته او د تاسو درنو میلمنو ته او د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم. واقعا د افغانستان د سولې پروسه او د افغانستان جنگ هغه دوی برنامه دي چې په افغانستان کې همیش چالشونه وسته مخته و. جنگ په خپله یو غټ چالش دی چې د تلویخ کاله مخته تجربه کیو، او نن هم کومو دو مسئله ته او دو ټکي ته راشو چې تر اوسه پورې اته ورځې په دو شروع د مذاکراتو باندې تیرې شوي دي او د کوم طرزالعمل یا کومه اجنډا نه ده وړاندې کړې. نو راځي چې دا خبره ومینو چې د افغانستان جنگ یو ډېر اوږدمهال جنگ دی او یو وده تاریخ چلی دی او دو که طبعا زن سیم هیوادونه و دی او اونا ور آخوات هیوادونه هم زن لاسونه لیری نن که به دو صلح بانده دی سیم هیوادونه او دی منطقه هیوادونه یا دی فرا منطقه هیوادونه و اجماع پیر غلی ده دا اونن د یزو ته آماده شوی د طالبان د افغانستان حکومت تخرو تکینی آیتونه نن په دوه کې په دوه خبرو باندې بوختي
اغلی بهرام اغلی بهرام درسته ده یو پرمختګ شوی د دوړ لوري د لومړي ځل لپاره په کم شلو کلونو کې سره مخامخ خبرو تکینی خبره دا چې تر اوسه پورې لا اجنډا جوړ شوی نه د اجنډا خو لا پاتې ده دوی په کړنلار باندې سره جوړ نه راځي ولی
خو زم دو فکر تر تللم چې وکړه چې موږ دومره مقدمه ورکړه خبر هم دغه ده چې دلته به حتما هغه ټکی وي هغه خبرې به وي چې دغه منل به تر اوسه پورې یو بل ته د منلو وړ نه وي اما دا وخت غواړي زه فکر کړم چې دلته قوي دواړو طرفو ته قوي قوي کدرونه باید مخامخ کښېني چې ته وکړلی شي دفاعیه د خپل هر یو طرف د خپل خبرې نه دفاع وکړلی شي اما حاصل موضوع چې موږ کړلی یوه سولې ته هم ورسوي هغه ورباندې دی دوی باید منفي د دو چې په نورو مسایلو باندې بحث کېږي دوی باید په اولین بحث او اولین توافق د دی دغه ورباندې وي هغه پروا نه لري موږ نه وایو چې دلته د دایمي ورباندې څوک خبرې نه دي ختم شوي دی د حتما ورباندې لري نه یوری خبری شروع شي خبرې په خپل ایجاب کا چې اوربند څومره نور مخه ته ولاړ شي اوربند څومره وخت نور وساتل شي اما کله ته اوربند نوي تاسو د افغانستان او زاوی نه چې ورځ د بلې نه خرابي په ځای د دوه چې دلته وازه خشي اما وازه ورځ بلې په خرابې دوه طرف روانه ده
عادل بهرام موږ چې دوړو خو او استاو سرغګیدلی دوی وای وای چې مونږ دریمګړې نه لرو منځګړې نه لرو چې د خبرو دغه بهیر وڅاري د دې لپاره دوی له دقت کار اخلي او غوړي چې دغه کرنلار کې ټول شین واضی وي کراشه دې خبرې ته چې دریمګړې یا منځګړې نشته په افغانستان کې دغه دې بهیر ته او له دې مخکې هغه بهیرونو ته چې د افغانستان کې د جګړې د پاتره سیدو لپاره شوې دي افغانان په خپل کې ډیر کم جوړ راغلی مګر دا چې نړیوال فشارونه پیو دا سم ویل کېږي چې د افغانستان جګړه تپل شوې ده په دې هیواد او سول هم باید پرې وټپل شي آیا تاسو له دې نظر سره موافق نه یاست چې باید د سول هم وټپل شي
وګوره کوم دوه کې تراشو اول خو بزه دوه خبرې ته دوه خبره خپل تاکید ولرم چې پښې دوه چې دا خبرې شروع شي مو هم په هيسته سیاسي فعالین په هيسته د دوه ټولنې د مدني فعالینو مو ډیر الیزل دوه سالر لیدنت د یو دریم ګړي شتون حتمی دی اما متاسفانه تاسو شاید کله چې دا خبره د افتتاحی ورځ شروع شولا خلیزاد صاحب په جدي توګه د خبره رات کله چې دلته به هیڅ کوم دریم ګړی نه وي د خپل کاتو کې توافق راځي نو د دې د خپل کاتو توافق تر رسیدل دا به نو تمن زندنه کیږي تمن دلته به د یو بل څه خبرو نه رسي د دې به د یو بل خبرې ته حمل نه لري د دې ته به خپل خبره خاص کوي د بل خبره به خنخ کوي د دریم ګړی بودان په دوه خاطر کوا چې د موږ به دغه کلمې نه نتی نجات پیدا کړی او په افغانستان باندې ټول حتی فلکی او په افغانستان کې که جنگ چې تحمیلي دی صلح هم تحمیلي ده که صلح تحمیلي شو هغه لنډمهاله صلح ده قطعا موږ هغه کلي هدف ته نشي رسولی نن که دی صلح ته راسي سبا نورې ډلې تپلې سر پورته کوي او دا وطن بې ثباتۍ طرف ته کش کوي
عادل بهرام امریکا استازي خپل کار وکړي افغانستان د سول لپاره د امریکا او طالبان ترمن د سول موافقه لاسلیک شو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په ورستي پریکړه لیک کې ویلي چې ملګرو ملتونو سازمان چمتو دی چې که ال تی ای وی او دوړ لوري تری وړي د منځګړي رول ولوبوي د ملګرو ملتونو د سازمان سابقې ته په پام سره چې د افغانستان په دې باندې څلوي خلنه جګړه کې درلوده آیا فکر کوي چې دا به یو خمنځګړی وي
ګوري کله چې نه تنها افغانستان ته د نړۍ نورو هیوادونو ته زیر شو او د ملل متحد هغه تاریخچې ته او مسؤلیتونو ته زیر شو، مکلفیت د ملل متحد دلته دی او باید هم د دریمګړي په صفت منفي د دوی چې هغه دریمګړی د افغانستان د خلکو نه جوړ یو ګروپ وي یا یوه ډله وي. مهمه خبر دا ده چې د ملل متحد په سطح د ملل متحد سازمان هم دلته خپل نظارت ولري، ولې نه؟ دا خو ډیره مهمه ده. نو دلته دا نظارت هغه بیخي باید اخلاصمند او صادقانه وي، نه چې دلته بیا هم ځینې وخت ملل متحد ځینې هیوادونو ته تاثیر لاندې ډېرې ځایو کې غلی دی. باید هغه تاثیرات د منځه ولاړ شي او د بدو خاطر کې په دنیا کې همیش هیڅ د ټول نړۍ انسانانو ته د مرسته کړې ده، جنگونو په ختمېدو کې یې تلاش کړی دی، حقوق بشر د حقونو په اساس کې تلاش کړی دی. دلته د ملل متحد یو غټ مسؤلیت دی چې باید دلته د مخابره نظارت کړي او دلته دی باید د ناظرینو په صفت منفي د دوی یو ګروپ د افغانستان د نن د خزونرونه ایجادي د هم باید حضور ولري.
کوربدان مننه د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د ملي ګوند مؤسس او مشر د پخواني ولسمشر سلاکار عبدالله بهرام.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او وسم ناجه صفه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لوړ رتبه پلاوی د تاجکستان له چارواکو سره د اقتصادي همکارۍ په پرختیا او په سیمه ییز همکارۍ کې د افغانستان دریز پیوړی کولو په اړه ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کتنه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ ترسره شوې ده.
د مختلفو مسایلو باندې د بحث ترڅنګ د برېښنا انرژي، د وسپنې د پټلۍ، د سوداګرۍ او ترانسپورت او د زراعت او چاپیریال ساتنې د سکتورونو په چوکاټ کې د همکارۍ په پراختیا باندې د مختلفو مسؤلینو ترمنځ مفصل بحث وشو، تصمیم ونیول شو چې د یو کله باندې باندې همکاریو په پراختیا باندې اساسي جدي کارونه وشي.
خغلی اتمر د تاجکستان لومړي وزیر قاهر رسول زاده او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره هم لیدنه کړې. بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو سکتوري ادارې د اقتصاد، انرژي، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د عملی پروژو د پلان او پلي کولو لپاره ګډه ناسته او ګډ کار کوي. د شان په دې هم ټینګار شوی چې د برېښنا تولید، ترانزیت او لیږدونې پروژې چې د سیمې په نښلولو کې مهم رول لوبوي او په سیمه کې د افغانستان دریز پیوړی کوي، باید د دواړو دولتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لومړیتوبونه وي. د لغمان د وریجو سګنی حاصلات نږدې 30000 ټنه ترسيږي. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې په دې کې د وریجو حاصلات زکه زیات شوی چې د شولو د اصلي کرکیل لپاره د کرنی وزارت لخوا د شولو لزګونه ننداري زیقتي جوړی شوی چې بسکرانو ته پکې د عملی روزنې زمينه برابر شوې ده. خغلی رستمی وایي دا د خوړو خوندیتوب او د بسکرانو د اقتصادي پیاوړتیا لامل ګرځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوی افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور شپېته افغانۍ.
امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیا ولګول. متحده ایالاتونو دغه پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو د اغیزمنتوب په خطر د امریکا نږدې اروپایي متحدانو سره مخالفت لري. نور جزئیات به له اسدالله لودین واورو.
مننه نور صاحب. پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړل، هغه ګام چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي. پامپیو خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې سرغړونکي به د امریکا له اقدام سره مخامخ شي. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو غړي دولتونه د دغو بندیزونو په عملي کولو کې پاتې راشي، امریکا به یې په وړاندې له خپل واکه استفاده وکړي. بیان کې زیاته شوې دا باید یقیني شي چې ایران د ملګرو ملتونو له منع شوو امتیازونو ګټه نشي ترلاسه کولی. د پامپیو په خبره راتلونکو ورځو کې به متحده ایالاتونه یو لړ اضافي اقدامات هم اعلان کړي چې ورسره به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو عملي کول پیاوړي شي او له مخې به یې سرغړونکو سره حساب کتاب کیږي. د امریکا دې کار په ملګرو ملتونو کې یوې لویې شخړې ته په ظاهره زمینه برابره کړې. هغه سازمان چې امریکا ځان پکې ډېر منځوي احساسوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي امریکایان قلدوري یا بدماشي کوي او نړیواله ټولنه یې باید په وړاندې پریکړه وکړي چې څنګه د بدماشۍ مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران د اټومي تړون ووت، هغه تړون چې 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. ټرمپ هغه مهال ایران د خپلو ژمنو په ماتېدو تورن کړ او بیا یې بندیزونه پرې ولګول. د ایران د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه بیا هڅه کوي چې دغه په ظاهره متزلزل تړون خوندي کړي او د واشنگټن دا کار رد کړي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه ولګوي. د امریکا د اعلان مخکې بریتانیا، فرانسې او جرمني چې په دغه تړون کې لاسلیک کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې پر ایران د بندیزونو معافیت به د 2020 کال سپتمبر وروسته هم دوام کوي. د دغو درې واړو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو استازو د سپتمبر په 13 امنیت شورا ته پیولي کې ویل چې موږ نه ستړي کېدونکې هڅې کړي چې د ایران اټومي تړون خوندي کړو او موږ دغه کار ته ژمن پاتې کیږو. چین او روسیه هم چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري، هم له امریکا سره په نوې پریکړه کې همغږي نه دي او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو سره مخالفت کړی. بل لور ته د کړکېچ نړیوالې ډلې د یو نوي تحلیل په ترڅ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ډیپلوماتان به د امریکا له دې کار سره یو بې پایلې بحث کې ښکیل شي. دوی ویلي دا موضوع سیاسي اړخ لري او کومه منظمه مشروع پریکړه نه ده.
بلې، اسدالله لودین له تاسو نه مننه.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې په تیرین کوټ کې د روغتون ډاکټرانو اکثره وخت نه وي. خو د دې روغتون مسؤلین وایي ناروغان ډیر ورزي خو دوی کافي متخصص ډاکټران او نور طبي پرسونل نه لري. په تیرین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شرف الله شرافت د روغتون ته ورغلی.
دا پترین کوټ شار کې د یوازنی دولتي روغتون عجل خونه ده چې له جګړو وروړل سوي ټفیان په کښې کې د درملنې لپاره پراته دي. دا ژړا د یو 30 کلن میرزا محمد ده چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د یوې شپې او ورځې راهیسې د جراح ډاکټر په تمه پروت دی. دردونه گالی خو ډاکټر نسته. لامیرزا محمد سر راغلی پایواز شپیولا وای ناروغی پندی کستی، هر شیبه مرگ پستور گوینی. لتیرو دو روز رئیسی پر روختون که جرا ډاکټر نسته چی عملیاتی وکڑی او خصوصی روختون تا ده تا گواس نلری.
مریض پرون مابشن را وستلی دی داسی پازاب دی گای وای پندی کستی، گای وای دا غد پښتورګ میکروب نیولی دی. دغه دره کې نه معلومیږي پازاب دی وای مړ سو. دا اوس یې بس هم نه ډاکټر ورځي نه پر ګرځي. د عملیات مسله ده که چې خو دره کې نه رامعلومیږي، موږ ته درک نه رامعلومیږي. دغه ده چې علاج یې وکړي نو پازاب دی د مریض مو، خو نه دوا سته نه شی شته نه ډاکټر سته چې پر وګرځېږي.
په دغه روغتون کې د ازادي راډیو د خبریال دوهمه ورځ ده او د ناروغانو حال د جمعې په ورځ د سهار د 2 بجو څخه د غرمې تر 2 بجو پورې بیا هم په دغه روغتون کې پاتې شو. دلته ناروغان په جلخونه کې پراته دي او په یوازان اتاق په اتاق په ډاکټرانو پسې ګرځي. تر ډیر لټون وروسته دغه پایوازان یوازې وتوانېدی چې نرسان پیدا کوي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین بیا دا نه مني چې ګڼې ډاکتران دي پر خپل وخت دندې ته ناظرېږي، خو لامل یې د پرسونل کموالی یادوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته داسې وویل:
دوه نفر جراحان د یو میلیونی ولایت لپاره چې یو میلیون نه اضافه نفوس ولري سره دا په هیڅ صورت باندې جوابګوی نه دي سره. نو موږ د دغه مشکلاتو سره مخامخ سره موږ یو ډاکټر هم نسو پیدا کولی چې راسي دغه ته، او په چراځي هم په ډېر لوړ قیمت باندې یو ډاکټر ته موږ تقریبا 1,000,000، 1,500,000، 3,500,000 روپۍ پورې ورته امتیازات هم ورته ورکو. یو نسایي ولادي شفخانه د گنجایش ده، د سل بستر نه لري، خو موږ عادي د سل بستر استفاده ځینې کوو سره.
د ولایتي روغتون د مسولینو او د خلکو د ستونزمو د عامې روغتیا وزارت له مسولینو سره هم شریکي کړي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نرولا تریکی ازادي راډیو ته داسې وویل:
بلې شرافت صاحب، په دې برخه کې مونږ د ورزګان خلکو ته کامل ډاډ ورکوو.